یوسف صدیقی دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او په کوري چې یو لړپوړی روسی ډیپلوماټ وایي مسکو به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو د بندیزونو د احتمالي کمیدو ملاتړ وکړي، خو په دې شرط چې دا کار د هغه په خبره د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف واقع نشي. دا هم اوري چې یو افغان سوداګر د میلیونونو ډالرو قراردادونو د لاسته راوړلو په هدف امریکایي عسکرو ته د بډو په ورکولو تورن شوی دی. د نور موضوعاتو تفصیل هم وړاندې کوو، خو په سر کې مرزی احمدزی د افغانستان او نړۍ د سات له مهمو خبرونو سره.
د مهمو خبرونو سرټکی: ولسمشر غنی وایي د ځوانانو له نوښتونو څخه باید استفاده وشي. ټاکل شوې روسیه 10,000 میله کلاشینکوف افغان امنیتي سرتیرو ته ورکړي. او پاکستاني امنیتي چارواکو په پنجاب ایالت کې د داعش ډلې نه هدنه مشکوک کسان نیولي دي. پوره خبرونه: افغان ولسمشر وایي پر ځوانانو باید پانګونه وشي ترڅو هغوی وکولی شي د نوښتونو په وړاندې کولو سره د افغانستان راتلونکي روښانه کړي. اشرف غنی د سې شمې په ورځ په سلام خانی مڼې کې د کابل د پول تخنیک پوهنتون د محصلینو لخوا د یو لړ تخنیکي وسایلو د نوښتونو په لیدلو سره د هغوی هڅې وستایلې. ولسمشر د یاد پوهنتون لخوا د جوړ شوي پروګرام په ترڅ کې ویل:
جوان افغان
ښاغلی اشرف غنی ویل افغان ځوانان ډیر زیات نوښتګر دي او موږ نن د دې کار پایله وینو. نو ځکه ډیره ضروری ده چې هر نوښتګر ځوان راځي باید زموږ د تحصیلي نهادونو په چوکاټ کې پیاوړي شي. ولسمشر غنی د پول تخنیک پوهنتون د مشر د هغه وړاندیز په ځواب کې چې وایي باید د دې ځوانانو د لاخي روزنې لپاره بودیجوي امکانات برابر شي، ویل چې د افغانستان اقتصاد وزارت څخه به وغواړي چې د دې برخې د لا پیاوړتیا لپاره یو واضح میکانیزم جوړ کړي. ښاغلی غنی دغه راز د ټولو هغو خنډونو په له منځه وړلو ټینګار وکړ چې د ځوانانو د ابتکار او نویو اختراعاتو مخه نیسي. روسیه په پام کې لري په نږدې راتلونکو کې 10,000 میله کلاشینکوف افغان پولیسو ته ورکړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د دغو ماشینګنو او ورسره مرمیو د تسلیمېدو پر چارو د کابل او روسیې د کورنۍ چارو وزارت ترمنځ هوکړه شوې ده. د کابلوف په خبره دغه وسلې او مهمات به د راتلونکو 2018 کال په جنوري کې افغانستان ته وسول شي. سینهوا خبري اژانس د کابلوف د هغه مرکې پر اساس چې له تاسو خبري اژانس سره کړی د راپور ورکړی. په راپور کې د کابلوف له قول راغلي چې وایي روسیه افغان حکومت ته د وسلو ورکول د افغانستان د حالاتو د سمولو لپاره یو مهم فاکتور بولي. د زیاتوي روسي چارواکي د افغان حکومت لخوا د هلیکوپترو په ګډون د نورو غوښتنو په پوره کولو هم غور کوي. ټاکل شوی افغانستان ته د هلیکوپترو هستول د یوې سوداګریز معاملې پر بنسټ وشي. او په هغه پوځي عملیاتو کې چې افغان ځواکونو د فاریاب ولایت په قیصار او غورماچ ولسوالۍ کې پیل کړي وو، لسګونه وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله وختیده. په فاریاب ولایت کې د ملي پوځ د ځواکونو یو ویان جګړن رضا رضایی ازادي راډیو ته ویلي په دې عملیاتو کې چې هوایي ملاتړ ورسره وو د یو قومندان په ګډون 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. رضایی ویل د 209 شاین قول اردو د لومړی پلیل و مسؤلینو د سې شمې په ورځ قیصر او غورماچ ولسوالۍ په کنجک او چهارشنبه نومي سیمو کې عملیات ترسره کړه. د هوایي بریدونو، توپچی قواوو او هم پیاده ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. په وژل شو کې د طالبان یو مشهور قومندان ملا سمت هم شامل دی چې په غالب ګمان د طالبان لخوا د نومول شوي والی مرستیال و. رضایی زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې له وسلوالو مخالفینو څخه یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي د دوی امنیتي مسؤلینو هغه نه تنه سیمه ییز توندلاري نیولې چې ګمان کېږي له داعش ډلې سره اړیکې لري. د چارواکو په خبرو دغو کسانو پلان درلود د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې تروریستي بریدونه وکړي. پاکستاني مقاماتو د ازادي راډیو مارشال سنگي ته ویلي چې دغه کسان د دوشنبې په ورځ په پنجاب ایالت کې نیول شوي دي. له دغو کسانو څخه چې ویل کېږي د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته یې بیعت کړی، وسلې، چاودونکي مواد، کمپیوټرونه او نور وسایل ترلاسه شوی دی. د پاکستانی چارواکو له قول ویل شوی چې وای نیول شو کسانو قسم خوړلی و چې د پاکستان حکومت به ړنګوي او په وسلوالې مبارزې سره به په هغه هیواد کې اسلامي خلافت رامنځته کوي. د راپورونو له مخې درې نیول شوو کسانو د توندلارۍ زده کړې هم کړې وې. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د دوو پاکستاني چارواکو له قوله چې نمونه نه دي ښودل شوي وایي چې له دغو کسانو څخه یو شمېر محکمې ته راوستل شوي او د تحقیقاتو لپاره به لس ورځې په توقیف کې وي. تاجکستان په دوشنبه کې د ایران سفیر حجت الله فغانی د تهران د هغې پرېکړې له کبله ورغوښتئ چې د تاجکستان اسلامي نهضت منشوي ګوند مشر ته په تهران کې په نړیوالو کانفرانس کې د ګډون بلنه ورکړې وه. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې پرون لیکلي د ډېرې لوی اندېښنې وړ خبره ده چې د دوی په وینا د توندلارۍ او تروریستي منشوي ګوند مشر محی الدین کبیری دغه کانفرانس ته بلل شوی و. په اعلامیه کې راغلي چې کبیری د تاجکستان حکومت د ړنګولو په هڅو تورن دی. نوموړی د دسمبر پر 28مه په تهران کې د اسلامي اتحاد په نړیوال کانفرانس کې ګډون وکړ او هلته یې د تاجکستان د اسلامي علماو د حکومت پلوه شورا مشر او نورو تاجکي چارواکو تر څنګ ځای ونیو. تر دې وړاندې په اسلامي چارو کې د تاجک دولت د کمیټې لخوا هم د کبیری د بلنې په اړه اندېښنه ښودل شوې وه، خو تر اوسه ایراني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه ګوند د اګست په وروستۍ وکي د تاجکستان د سره محکمې لخوا د یوې توندلارې او تروریستي سازمان په نوم منع کړی شو. کبیری دا مهال له تاجکستانه بهر اوسیږي. دغه راز پینټاګون وایي په تېرې یوه میاشت کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې د لاسو مشرانو په ګډون یو شمېر هغه کسان وژل شوي چې د پاریس او د لویدیز په وړاندې د بریدونو په پلانولو کې لاس لري. د پینټاګون ویان سټیف وارن پرون خبریالانو ته وویل چې دغه توندلاري تر ډېره په سوریې او عراق کې د ډرون یا بې پیلوټ الوتکو په بمبارۍ کې وژل شوي دي. وارن زیاته کړه په وژل شوو کې لږ تر لږه دو تنو د پاریس په وروستیو بریدونو کې لاس درلود. یو شرف آل ماودان و چې د وارن په برا په سوری کې د داعش ډلې یو غړی او د پاریس بریتونو له اصلي طرح عبدالحمید اباؤت د سره مستقیم اړیکې درلودې. وارن زیاتوي شرف آل مودان په فعال توګه د لویدیز په وړاندې د لاډیرو بریتونو طرح جوړولې. د پینټاګون دغه چارواکي ویلي په وشل شو کې عبدالقادر حکیم هم شامل وو چې دی هم د پاریس او نورو بریتونو په طرح کولو کې ښکیل وو. او دوی ځوانې روسۍ مېرمنې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د پیسو د انتقال په تور په څه باندې 15 کال بند محکومې شوې. دا خبره د مسکو د محکمې چارواکو کړې ده. الینا ارشنخوا او سیده خالق وا دواړه د جنوبي ښار استراخان د طب پوهنځي زده کوونکې دي. ویل کېږي دوی د کور وسایل او هم په کور دننه جوړ شوي صابونونه خرڅول او د داعش ډلې بانکي حسابونو ته پیسې ټولولې. سیده خالقو وا چې د تیر کال په دسمبر کې نیول شوی و د داعش ډلې بانکي حساب ته د $600 په لیږلو تورنه ده. د هغې مدافع وکیل په یوې مرکې کې ویلي چې د دې پیسو استولو هدف لیوې خیریه اسلامي ټولنې سره مرسته وه چې له محتاجو ځوانانو سره مرسته کوي. د مسکو د یوې محکمې ویان د ایرینا ویلي چې دواړو مېرمنو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. روسیا وایي که د افغانستان له ملي منافعو سره په ټکر کې نه وینو مسکو چمتو دی چې پر طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د احتمالي کمیدو ملاتړ وکړي. په دې خبرونه کې د دې موضوع جزئیات اوریدلی شئ. یو افغان سوداګر د میلیونونو ډالرو قراردادونو د لاسته راوړلو لپاره د امریکایي سرتیرو سره د معاملې او هغوی ته د بډو په ورکولو تورن شوی دی. ولسی جرګه ټینګار کوي چې د هیواد د نافذه قانون خلاف هیڅ عمل د دوی لپاره مشروعیت نه لري او د دې جرګې لپاره د منلو وړ نه دی. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په افغانستان کې د ځوانانو فعالان وایي چې د تروریستي ډلو تمرکز تر ډیره د ځوانانو په جلب او جذب دی. افغان حکومت باید د دې ستونزې مخنیوی وکړي.
هغه ځوانان چې کومو ستونزو سره مخ دي هغوی نه باید راووځي. په دې باندې له ځنو ادارو سره ډېر نږدې نه کار کوو.
د دې موضوع جزئیات هم اوري چې د بلخ تاریخي آثار او شتمنۍ د سیمه ییزو زورواکو لخوا قاچاق کیږي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي یو شمیر د دولت وسلوال مخالفان یې سره له وسلو نیولي.
زمون کشمیر ګانو مخکې مونږ راپور راکړه او د حملې په وخت کې تقریبا دوه ساعته جګړه شوې ده. د جګړې په نتیجه کې داخلي بالفعل د سلاسه رژوند
د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې ورای. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. یو لړپوړی روسی ډیپلوماټ وایي مسکو به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو د بندیزونو د احتمالي کمیدو ملاتړ وکړي، خو په دې شرط چې دا کار د افغانستان د ملي ګټو خلاف نه وي. دا خبره د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله خبره شوې ده. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د روسیې سفیر ویلي چې مسکو لیواله دی د داعش پر وړاندې مبارزه کې له طالبانو سره همکاري وکړي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور جزئیات.
روسیا چمتو ده د طالبانو په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د احتمالي کمیدو سره انعطاف وشي. رویټرز اژانس د هغه راپور له مخې دغې موضوع ته اشاره کړې چې په تاس خبري اژانس کې خپور شوی دی. تاس خبري اژانس د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله ویلي چې روسیا چمتو ده پر طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د احتمالي کموالي ملاتړ وکړي، خو په دې شرط چې دغه مسله د افغانستان ملي ګټو پر خلاف نه وي. زمیر کابلوف چې د ولسمشر پوتین استازی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړی مقام دی، دغه راز ویلي هیواد یې د افغانستان د مرکزي حکومت ته پالیسۍ چې هدف یې سولې او روغې جوړې ته رسیدل دي ملاتړ کوي. د کابلوف د څرګندونې درې ورځې وروسته لاغه راپور ته سوي چې د بریتانیا چاپ سنډي ټایمز ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ د طالبانو د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله ویلي وي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په سپتمبر میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی دی. ویل کېږي دا لیدنه په تاجکستان کې په یوه پوځي قرارګاه کې سوې ده. افغان استخباراتي چارواکو هم په هماغه ورځ د طالبانو له مشر سره د پوتین لیدنه تایید کړه. دغه افغان چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي د کوټي شورا یو غړی چې په غالب ګمان ملا اختر محمد منصور به وي له یوه روسي مقام سره لیدلی دی. سره له دې چې کرملین او د طالبانو ډلې د اختر منصور او پوتین لیدنه ردوي، خو په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانیتیسکی د یکشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره د لیدو پر مهال دا ومنله چې مسکو لیواله دی د داعش پر وړاندې مبارزې کې له طالبانو سره همکاري وکړي. مانیتیسکی ویل روسیې د افغانستان د رواني جګړې لپاره د یوې سیاسي حل لارې موندلو په هدف له طالبانو سره اړیکه نیولې ده.
و امریدل چې یو لوړ پوړی روسیې ډیپلوماټ وایي مسکو به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو د بندیزونو د احتمالي کمیدو ملاتړ وکړي، خو په دې شرط چې دا کار د افغانستان ملي ګټو پر خلاف نه وي. په دې ورسره کې د افغانستان ولسی جرګې د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي چې له طالبانو سره د روسیې د تماسونو په اړه معلومات او وضاحت ورکړي. ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. یو افغان سوداګر د میلیونونو ډالرو قراردادونو د لاسته راوړلو لپاره امریکایي سرتیرو ته د بډو یا رشوت په ورکولو تورن شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري آشان سویدا تور د افغانستان د جګړې په یو لوی مالی قضیه کې د فساد په برخه کې پیدا شوی دی. په دې اړه د امریکا د شمالي کارولینا ایالت کې د دسمبر په 23 نیټه د دې خار په یو جنایي فدرالي محکمه کې یو شکایت ثبت شوی دی. په دې شکایتنامه کې حکمت الله شادمان چې د شادمان د حملو نقل د شرکت مشر دی، په 2009 کال کې دوه امریکایي سرتیرو ته د پیسو په ورکولو تورن شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري آشان سوی پس له دې توره د امریکا د عدلي وزارت په 2013 کال کې د دې قضیې په تړاو د شادمان شرکت 3.5 میلیون ډالر چې د امریکا په بانکونو کې کنګل کړی دی. د دې موضوع نور جزئیات او تفصیل د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې اوریدلی شئ. د د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې د هیواد د نافذه قانون خلاف هیڅ عمل د دوی لپاره مشروعیت نه لري او د دې جرګې لپاره د منلو وړ نه دی. د ولسی جرګې یو شمېر غړیو دا څرګندونه د ولسمشر اشرف غنی د فرمانونو ردولو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وکړې. په همدې حال کې یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د ټولو فرمانونو ردول بې له کومې سیاسي انګېزې خالی نه دي. قاسم سولمل په دې اړه رپورټ لري.
د ملي وحدت حکومت په یو کلنه دوره کې د ولسمشر او فرمانونو د ولسی جرګې لخوا رد شوی دی. د ولسی جرګې د تقنین د کمیسیون غړي د دغه فرمانونو د رد لامل دا بولي چې په وینا د هیواد له اساسي او نورو قوانینو سره په ټکر کې دي. د دغه کمیسیون غړي غلام حسین ناصری د سه‌شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د انتخاباتو په تړاو د ولسمشر وروستی تقنیني فرمان ځکه رد شو چې له اساسي قانون سره یې توپیر درلود.
قانون سرپرستی دیروز دو مرتبه رد شد. اول فرمان تقنیني به خاطر از اینکه
دوی د سرپرستی قانون پرون دوهم ځل رد شو. لومړی دا چې تقنیني فرمان د سرپرستی د قانون خلاف و او هیڅوک حق نه لري چې د هیواد له اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو سره مخالفت وکړي. هر عمل چې د اساسي او نورو نافذه قوانینو خلاف وي قانون خلاف او مشروعیت نه لري. وروسته لدې چې ولسی جرګې د دفاع وزارت کاندیدانو ته درې ځله د رد رای ورکړه، ولسمشر غنی یو تقنیني فرمان صادر کړ او په امنیتي ارګانونو کې د سرپرستانو د کار دوام مستثنا کړ. خو د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې یو طرحه تصویب کړه چې له مخې هیڅ سرپرست چارواکی نسی کولی تر دوو میاشتو زیاته موده کار وکړي. د دې ترڅنګ د مالیاتو د 10% زیاتوالی او په امنیتي ارګانونو کې د سرپرستانو د کار د دوام په اړه فرمانونه هغه څه دي چې د حقوقي چارو ځینې کارپوهان هم له تخنیکي ستونزو او خلاو خالی نه بولي. خو د دغه کارپوهانو په نظر د ولسی جرګې لخوا په یو وار د وو فرمانونو ردول د مقننه او اجرایي قوې ترمنځ د ستونزو او سیاسي انګیزې ښکارندوی کوي. د چارو کارپوه اجمل هوټمن وایي که د دغه قوو ترمنځ دا ډول اختلافات او تضادونه موجود وي نو ناوړه نتایج به له ځان سره ولري.
کوم چې ډېر تخنیکي او حقوقي دلایل شته یا نواقص او مشکلات شته په دې تخنیکي فرمانونو کې چې کېدای شي په غوا استناد وسي د دې رد لپاره، اما فکر کوم چې دا موضوع یو عادي جریان نه دی، ځکه د ټولو تخنیکي فرمانونو ردول یو مخ فکر کوم چې دا یو عادي حالت نه دی او دا د حکومت او د ملي شورا په منځ کې دی ژور اختلاف او ناهمغږي خود نه کوي.
د انتخاباتي کمیسیونونو په تشکیل او صلاحیتونو کې بدلون پر عایداتو د 4% مالی زیاتوالی، د پخواني ولسمشر حامد کرزی د دفتر لپاره د یو بیل بودجوي واحد په نظر کې نیول، په جمهوریت ریاست کې د اقتصادي مشاوریت جوړول، د مخابراتي شرکتونو د کارونکو پر کریډیټو د 10% مالی وضع کول او په امنیتي ادارو کې د سرپرستانو د کار دوام هغه مسایل و چې په اړه یې په تیر یو کال کې د ولسمشر فرمانونه د ولسی جرګې لخوا رد سوه. او موږ غوښتل په دې اړه د حکومتي مسؤلینو نظر هم ولرو، خو له زیاتو هڅو سره سره دوی خبرو ته حاضر نسول. ښاغلی هوډمن زیاتوي چې که د ولسی جرګې غړي د فرمانونو ردول قانوني کار کړي نو باید پوه سي چې د دوی کار هم په ولسی جرګې کې نه یوازې دا چې د اساسي قانون خلاف دی، بلکې پرېکړې هم د اساسي قانون له مخې مشروعیت نه لري. خود ولسی جرګې د تقنین کمیسیون وایي چې د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې تر انتخاباتو پورې دوی حق لري چې خپل کار ته دوام ورکړي. اخو د چارو کارپوه اجمل هوډمن وایي د مقننه او اجرایي قوې ترمنځ اختلاف کولای سي پر حکومتوالۍ او اصلاحاتو منفي تاثیر وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د نړۍ مطبوعات ګورو. واشنگتن پوسټ رسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې په 2015 کال کې په افغانستان کې د سترو تحولاتو او دا چې پر روان میلادي کال کې به حالات په څه ډول وي یو مقاله خپره کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي د 2015 کال د جولای په 9 نیټه افغان حکومت د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. قسم چې د ملا عمر د مړینې د څرنګوالي په اړه تاوده بحثونه کېدل، خو اصلي پوښتنه هغه وخت دا وه چې د هغه د مرګ خبر به پر طالبانو څومره اغیز ولري. ورځپاڼه لیکي برعکس او په حیرانوونکي توګه طالبانو په 2015 کال کې د جګړې په ډګر کې ځینې لاسته راوړنې درلودې او حتی د لومړي ځل لپاره د کندوز ستراتیژیک ښار د 4 ورځو لپاره ونیو. واشنگتن پوسټ لیکي نه یوازې دا بلکې په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پیلېدو وروسته طالبان له یو بل سره د سیال په توګه مخامخ شول. دا مطلب لیکونکی وایي افغانستان ښایي په 2016 کال کې هم له دغو دواړو چیلنجونو سره مخامخ وي. واشنگټن پوسټ لیکي امریکا او متحده ایالاتو ټینګار کړی دی چې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې د جګړې لپاره نه هم د دوی مرستو ته اړتیا لري او داعش ښایي د افغانستان امنیت ته تر طالبانو جدي ګواښ وي. واشنگټن پوسټ د داعش په اړه د روسیې اندېښنې ته هم اشاره کړې او لیکي چې د افغانستان د اسلامي ډلو سرسخت مخالف مسکو هم اوس له داعش سره د مقابلې لپاره له طالبانو سره د معلوماتو تبادله کول پیل کړي دي. ستارت فور کمنټری خبرونه په دې اړه چې را روان 2014 کال به د افغانستان حالت څه ډول وي یو مطلب خبر کړی دی. ستارت فور کمنټری لیکي د پاکستان او چین لپاره به چې په افغانستان کې د اوږدې مودې د بې ثباتۍ د پایلو په اړه اندېښنه لري، د افغانستان د سولې خبرې د 2014 میلادي کال یوازنی او اساسي انتخاب وي. خو د مطلب لیکوال وایي د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو دوام ښیي یو له هغو خنډونو څخه وي چې د سولې په خبرو اترو کې به د پام وړ پرمختګ مخه نیسي. ستارت فورد کمنټری زیاتوي په 2014 کال کې به هم افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو له وسلوالو فعالیتونو سره مخامخ وي او افغانستان به په نوي میلادي کال کې هم شاید د ناامنیو شاهد وي. دا مطلب لیکوال وایي ناامنیو د جګړه مارانو خپل سري فعالیتونه به د افغانستان د ملي یووالي د حکومت په مخ کې له سترو خنډونو څخه وي. ستارت فور کمنټری د مطلب په پای کې لیکي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام او زیاتېدل به د پاکستان پر وړاندې د افغانانو کرکه نور هم زیاته کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د سولې ځوانان فعال ځوانان وایي چې د تورستي ډلو تمرکز تر ډیره د ځوانانو په جلب او جذب دی او افغان حکومت باید د دې ستونزې مخنیوی وکړي. دغه فعالانو د یوې غونډې پر مهال له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې هم په سوله او امنیت کې د ځوانانو د ګډون په هدف د ملګرو ملتونو تصویب شوې پریکړه لیک عملي کړي. د ځوانانو چارو معین بیا په دې غونډه کې ځوانانو ته د ورپېښو ستونزو د حل ژمنه کوي. تفصیل د ناجي صاحبۍ په ریپورت کې اورو.
د سولې ځوان فعالان له افغان حکومت څخه غواړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه قطعنامه عملي کړي چې د ځوانانو سولې او امنیت په نوم نوې تصویب شوې ده. دغو فعالانو د سې شنبې په ورځ د خپلو ستونزو د بیانولو لپاره یو غونډه کې وویل چې دا مهال ځوانان د بیکارۍ له امله د تروریستي ډلو د غوښتنو قرباني کېږي او اکثره افراطیت ته مخه کوي. د سولې د ځوانو فعالانو د بنسټ یوې غړې فاطمه احسانی د خپل غوښتنو په ترڅ کې په دې ټینګار وکړ چې حکومت باید ځوانان د سولې او امنیت په پروسه کې ګډ او کاري زمینی ورته برابرې کړي.
بل اسمیت شناختن نقش مؤثر جوانان
دا وایي چې د سولې او امنیت د ټینګښت په برخه کې د ځوانانو پر رسمیت پیژندل، د سولې په خبرو کې د ځوانانو د استازي او حضور، د غرض په افغانستان کې باید نړیوال سازمانونه خپل مالی او تخنیکی ملاتړ له هغو موسسو سره وکړي چې د ځوانانو لخوا اداره کیږي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په یو بېساري اقدام کې ځوانان سوله او امنیت په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2250 پریکړه لیک د سولې او امنیت ټینګښت کې د ځوانانو په ګټور رول او د دولتي او نړیوالو ارګانونو پر پالیسي جوړولو او تصمیم نیولو کې د ځوانانو په نقش ټینګار کوي. په همدې حال کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې قطعنامې هرکلی کوي، خو له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې د افغان ځوانانو د ستونزو حل لپاره له دوی سره مرسته وکړي. د دغه وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات وویل چې له اړوندو ادارو سره په ګډه د ځوانانو دې او ورته نورو ستونزو حل ته پروګرامونه لري.
د افغانستان د ځوانانو لپاره خورا ډیرو مرستو ته اړتیا ده. زه چې کله دغه معینیت ته راغلی یم، ما څو ځلې جلت ماب جمهور رئیس سره لیدنې کړې دي. هغوی ځوانانو ته ډیره توجه ورکوي. ډیره توجه یې د په هره برخه کې چې ځوانان باید ترقی وکړي. هغه ځوانان چې کومو ستونزو سره مخ دي هغوی نه باید راووزي. په دې باندې له ځینو ادارو سره ډېر نږدې نه کار کوو چې ځوانانو ته دننه په افغانستان کې کار بیا موندل شي.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د معلوماتو په اساس د مهال د ټول هیواد له 3 میلیونه ځوانانو څخه 10 میلیونه له سختو شرایطو سره لاس او ګریوان دي او د بیکارۍ له درد رنځوړي. خو د دغه سره چارواکي وایي چې د ځوانانو د ستونزو حل لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا بلخ تاریخی اثار او شتمنې د سیمیز زورواکو لخوا قاچاق کیږي. په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې لا هم په دې ولایت کې تاریخي اثار او شتمنې د محلي زورواکو او ناپیژندو وسلوالو لخوا په غیر قانوني توګه راوستل کیږي او بیا له هېواده بهر قاچاق کیږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی وړاندې کوي.
په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په دې ولایت کې په غیر قانوني توګه د تاریخي سیمو لا کیندلو او بیا ترې د لرغونو آثارو د را ایستلو په اړه اندېښنه ښایي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په ځینو ولسوالیو کې لا هم سیمه ییز زورواکي وسلوال په خوڅره توګه تاریخي او باستاني آثار لازمه کې راباسي او په قاچاقي ډول یې د بهرنیو هیوادونو د تاریخي آثارو په تور بازارونو کې پلوري. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر وایي چې د روان کال په ترڅ کې د جرمني، امریکا، ترکیه او نورو په یوه هوادونو په مرسته د دې ولایت لاس تاریخي آبدې بیا رغولي او تر شدید محافظت لاندې راوستې دي. د هغه په خبره چې په دولت آباد، خلم او بلخ خلص فلوي کې لا هم زورواکي او ناپیژند وسلوال په خودسره توګه تاریخي آثار لا باستاني سیمو راباسي او بیا یې له هواده بهر ته قاچاق کوي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر سالم محمد خلیق یې په اړه زیاته کړه. باستانی سیمې خلک غواړي چې په یو ډول نه یو ډول پکې د اوسېدو ځایونه جوړ کړي. دا سیمې په دولت آباد، خلم او په خپله بلخ ولسوالۍ کې موجودې دي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې د روان کال په ترڅ کې له لسو ډېرې تاریخي ساحې او آبدې ترمیم کړي او محافظت ترې ترسره کیږي. ښاغلي خلیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې د موجوده تاریخي آثار او آبدو ساتنه لوی مالي بودیجې ته اړتیا لري چې محلي دولت یې له ورکولو عاجز دی. ښاغلی خلیق په دې باور دی چې مرکزي دولت باید د یادو تاریخي شتمنیو او آثارو څخه ساتنه ترسره او په بیا رغولو یې زیاتې پیسې ولګوي. هغه له مرکزي دولت څخه وغوښتل ترڅو د نړیوالو بنسټونو په مرسته د تاریخي آثار او آبدو د محافظت او ترمیم په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. ډېر اړتیا ورته موجوده ده. د آبدو د بیا رغولو ته ډېرې پیسې پکار دي چې محلي دولت او انکشافي بودیجې له وسه ندي او باید د نړیوالو هیوادونو او مرستندویو ټولنو لخوا دا پیسې ورکړل شي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست د ګڼ شمېر مرستندویو ټولنو په مرسته د روان کال په ترڅ کې د رابعې بلخي زیارت، د خواجه نظام الدین مقبره، د خواجه بهاءالدین ولد خانقاه او د وزیر محمد اکبر خان زیارت بیا ورغول چې ترې په شدید توګه ساتنه ترسره کیږي.
دا ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو یو نه کسیزه ډله د جګړې پر مهال نیولې ده. په دې حال له جلال آباد زموږ خبریال شاه محمود شینوارې راکوي.
په ختیځ سیمه کې د لومړي سرحدي لیوا چارواکي وایي د دوی ځواکونو په نازیان ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفینو یو ډله نیولې. د دې لیوا درسیزوال ارکان حرب محمد ایوب حسن خیل د سې شمې په ورځ په یوې خبري ناسته کې ویل چې له نیول شوو کسانو سره چاودیدونکي توکي هم نیولې دي.
د اوم کنډک منصوبینو د نازیان ولسوالۍ مربوط د مارو په ساحه کې هغه تروریستي ګروپ چې طالبانو پورې تعلق درلود په جنگ کې درګیر شو. د جنگ په نتیجه کې د اوم کنډک منصوبینو وسه کوي چې هغه تعداد مخالفین چې هغه د طالبانو پورې تعلق درلود هغه ژوندي ونیسي. د هغوی سره ومې له کلاشینکوف دوه قبضې راکټ چاودیدونکي ټوکی او هغه رقم ماینونه چې هغه د وسایطو د زرې وسایطو لپاره ترېنه دوی استفاده کوله. لیلا الهام د اوم کنډک موظفینو وسو کوی چې دغه تروریستي ګروپ ژوندي ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
حسن خیر ویل تر اوسه دا څرګنده نه ده چې نیول شوي کسان د کوم ځای اوسېدونکي دي، خو په خبره د دوی ځواکونو سره د جګړې پر مهال نیول شوي.
په هغه ساحه کې چې زمونږ خپل د اوم کنډک قومندان هلته موجود و، ډېره خسته او قیداره یې درلودله. موږ هم په یو دویمي ځای کې هلته یو ریزرو ټولی ورته اماده کړی و چې هغه زمونږ د واکو نشکته ده. هغوی ډېر ښه دغه ټول پلان ورته ترتیب کړی و او تصمیم هم دا و چې دښمن به په موږ باندې حمله کوي. زمونږ کشفي ارګانونو مخکې موږ ته راپور راکړی و. د حملې په وخت تقریبا دو ساعت جګړه شوی ده. د جګړې په نتیجه کې دا خلک بالفعل د سلاح سره ژوندي نیوتي.
د ویلو ده چې تېره ورځ افغان هوایي ځواکونه هم د شینوارو په اچین ولسوالۍ کې په مختلفو سیمو کې بمبار کړی چې د دوی په وینا د داعش مهم قومندان ملا نعیم په ګډون په لسګونو داعشان ته مرګ ژوبله پکې اوښتې ده.
په نورستان کې د روغتیا مسؤلانو په دې ولایت کې په اکثرو ځایونو کې د پولیو واکسینونو مخالفت ختم شوی او وسلوالو مخالفانو ماشومانو ته د واکسینونو ورکولو اجازه ورکړې ده. روح الله انوري په ریپورت لري.
د نورستان د عامی روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل تیرو څو کالو د ولایت په یو شمیر سیمو او ولسوالیو کې د پولیو ضد واکسینو په خلاف نظریات موجود وو او همدغه منفي نظرونه وو چې ځینو کسانو خپلو ماشومانو ته د فلج ضد واکسین نه ورکول، خو د دینی عالمانو او قومي مشرانو په ګډو هڅو یا د ستونزه هواره شوې ده.
نورستان ولایت کې تقریبا ډېر پنځو میاشتو راهیسې موږ 99% ته د دې کوشش راسو که مخکې 2% وو. طالبانو خپله اجازه وکړه چې تاسو کولی شئ چې واکسین تطبیق کړئ. په کاندیس ولسوالۍ کې ممانعت کوو. تقریبا د کاندیس ولسوالۍ 95% پورې ماشومان واکسین کېږي. مخکې هلته موږ ډېر لږ ماشومان لرودل.
هغه وایي تر اوسه په نورستان کې د فلج کومه مثبته پیښه نه ده لیدل شوې، خو په ننګرهار، کونړ او د کوزي پښتونخوا په سرحدي سیمو کې دغه ناروغي شتون لري چې ورسره دوی هم په ویره کې دي چې ولایت ته یې د پولیو وایرس خور نشي. ډاکټر اسماعیل له خلکو وغوښتل چې د پولیو ضد واکسینو کمپاینونو پر مهال دې خپلو بچو ته د واکسینو دوه څاڅکي ورکړي او کوچنیان دې د فلج له لاعلاجه ناروغۍ وژغوري. که څه هم چې تر دې دمه په نورستان کې د پولیو مثبته پیښه نه ده لیدل شوې، خو په کونړ کې دوه او ټول افغانستان کې 19 د فلج پیښې موندل شوې دي چې د دغه ناروغۍ مخنیوی ډیر مهم دی.
اتنیمې بجې شوې دي. له مرزي احمد څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر ځوانانو باید پانګونه وشي تر څو هغوی وکولی شي د نوښتونو په وړاندې کولو سره د افغانستان راتلونکي روښانه کړي. اشرف غنی د سه شنبې په ورځ په سلام خانی مڼې کې د کابل د پول تخنیک پوهنتون د محصلینو لخوا د یو لړ تخنیکي وسایلو د نوښتونو په لیدلو سره د هغوی هڅې وستایلې. روسیه په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې 10,000 میله کلاشینکوف افغان پولیسو ته ورکړي. په هغو پوځي عملیاتو کې چې افغان ځواکونو د فاریاب ولایت په قیصر او غورماچ ولسوالۍ کې پیل کړی و، لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. پاکستاني چارواکي وایي د دوی امنیتي مسؤلینو هغه 9 تنه سیمه ییز توندلارې نیولې چې ګمان کېږي له داعش ډلې سره اړیکې لري. د چارواکو په خبرو دغو کسانو پلان درلود د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې تروریستي بریدونه وکړي. تاجکستان په دوشنبه کې د ایران سفیر حجت الله فغانی د تهران د هغې پریکړې له کبله ورغوښتی چې د تاجکستان اسلامي نهضت منشوي ګوند مشر ته په تهران کې په نړیوال کانفرانس کې د ګډون بلنه ورکړې وه. د امریکا دفاع وزارت وایي په تېرې یوه میاشت کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایي بریدونو کې د داعش ډلې د لسو مشرانو په ګډون یو شمېر هغه کسان وژل شوي چې د پاریس او د لویدیځ په وړاندې د بریدونو په پلانولو کې لاس لري. او دوی ځوانې روسي میرمنې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د پیسو د انتقال په تور په سبا باندې 15 کاله بند محکومې شوي. دا خبره د ماسکو د محکمې چارواکو کړې ده.
له داعش وسلوالې ډلې څخه د عراق د رمادي ښار د تقریبا ټولو سیمو تر آزادولو وروسته د عراق صدر اعظم حیدر العبادي پرون رمادي ښار ته لاړ او د سیمه ییزو امنیتي چارواکو سره یې ولیدل. تفصیل له فریبا صاحب اورو.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادي د اسلامي دولت له ډلې څخه د رمادي ښار د آزادولو په مناسبت پرون هغه ښار ته ولاړ. د عراق د پوځ یو قمندان جنرال احمد البلاوي اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې صدر اعظم العبادي د رمادي ښار لیدنه د سیمه ییزو امنیتي چارواکو سره په کتنې پیل کړه. د عراق حکومتي ځواکونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف د هوایي بریدونو په ملاتړ د اسلامي دولت ډلې وسلوال له رمادي ښار څخه وویستل او د دوشنبه په ورځ په هغه ځای کې پر دولتي تاسیساتو د عراق بیرغونه پورته کړه. د داعش په وړاندې عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ویان ډګروال سټیف وارن پرون په بغداد کې د رمادي ښار د نیولو په اړه یوې خبرې غونډې ته وویل: دی وایي زه له هغه عراقي افسر سره موافق یم چې ویلی دی د رمادي د عملیاتو 80% هڅې د ائتلاف ځواکونو هوایي بریدونه جوړوي. فکر کوم دا یو عادلانه اټکل دی. د عراق امنیتي چارواکو ویلي چې د داعش توندلارې لا اوس هم د رمادي ښار په ځینو سیمو کې مقاومت کوي. دغه ښار د روان کال په می میاشت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو لخوا ونیول سو او دا کار د عراق حکومتي ځواکونو او هم د امریکا په مشرۍ کمپاین ته یوه لویه ضربه وګڼل سوه. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د عراقي ځواکونو لخوا له دې شاره د داعش ډلې ایستل د هغې ډلې د ځپلو لپاره یو مهم اقدام دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو زما اجمل تورمان سلامونه ومنئ. قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو د فراه ولایت د یو اوریدونکو ستونزې راخسي. دا چې ستونزه څه ده او د چا ده په خپلې ووري.
زه محمد زیا فراست فراه د ولایت د خدختې د ولسوالۍ د خوشکاوی د کلی ته خبره کوم.
ستونزه مو سره کړئ چې خپل ستونزې په اړه راته وایي.
نو ستونزه دغه ده، غټه ستونزه ده، دا پاسپورټو پر برابر ده چې زموږ د فراه د پاسپورټو ویزې پر ایرات باندې دي. هلته په ایرات کې دوه میاشتې خو په نوبت کېږي دي چې زموږ ویزو ته نوبت نه رسي. چې ورسي نوبت ډېرې ویزې هوایي دي او چې زمینی وسي هغه یوه میاشت وخت لري، زیات وخت که دوه میاشتې وخت ولري که نه یوه میاشت وخت لري. دا د زموږ خواره غریب دپاره غټه ده کړي چې دا زموږ ویزو ته وخت ور ډېر تېره خو سنګر رایي فراه ته زموږ د ویزو وخت درې میاشتې څلور میاشتې وسي او زمینی وسي. دا خواره غریب خلک د تیارو ددو
تاسو ترس پر مراجعه نه کړې چارواکو سره تل چې دوی څه وایي په دې اړه باندې ساتل ستونزه پاره؟
زموږ راځه چارواکو پر نه رسي مو سوال کې کایته نه کړې دي. نه راځي نه کسنګري پر راځه راځي نه د کورا پاسپورت په کندهار ویزه کوي وا پرې راځ باندې دې پرې راځه چې ورڅ هغه د مشکلات سره به نشته نشه په نوبت کې بارا پاسپورت وسان خاګه من کې رسي غو چاږي دی وایدا غټل نه
سم ده. ان شاء الله موږ اڅه کو چې تاسو د ستونزه د چارواکو سره شریک کو چې دوی په دې اړه څه وایي.
د انصاف پلټکه
د غوریدونکو ستونزه مو د فراه ولایت د والی خاغلی آصف ننګ مخه تکي خدا. خاغلی ننګ په اړه راته وویل
دا مشکلات واقعا سته، یعنی ډېر کله د منګه د فراه خلک لډېر لري منطقې ناراضي، مثلا د مرز نه د قلیکا پښتکو دغه منطقو ناراضي، لاشو جوین ناراضي، اډېر لري منطقه ده. بیا دوی بیچارهګان اول امکانات نه لري په فراه کې کله کله شپه پې تېره شي. بیا له دین چې ایرات ته ځي نو یو ورځ دوه ورځې درې ورځې پنځه ورځې اتلس ورځې دوی هلته پاته کېږي، چې دا په دوی باندې بې انتها ډېره ګرانه تمامېږي. یو سړی چې بېخي په کور کې څه شی نه لري، د دې مشکل لپاره موږ هڅې پیل کړې. دا سخت کال زه ایران ته لاړم، بیا له ډیپلوماتیک چینل نه په دې باندې خبره وسوه. ایرانیانو علاقمندي وښووله چې په فراه کې یو کنسولګری خلاصه کړي تجارتي کم له کمه د ویزو تر حده. نو بیا دغه کار دوی ومانه، ایران حکومت آماده په وزارت خارجه پرې وسړه لري. مونږ هم شرط یې خیو چې که موږ په فراه کې موږ ایراني کنسولګری خلاصو نو دوی دې په بیرجند کې د موږ څنګ ته د خراسان جنوبي کې موږ ته د کنسولګری د خلاصېدو موازي اجازه راکړي. دغه یو تبادله باندې د وزارت خارجه ترمنځ د موضوع پیشنهادونه او مکاتبه سویم دي. نو که دوی موافقه وکړي بیا دلته موږ کله په خپله په فراه کې کنسولګری ولرو بیا دا مشکل حل کیږي، او چې تر څو پورې دا مشکل حل نه شي، یعنی دلته کنسولګری جوړه نه شي، بیا به دا مشکل پاتې وي. او یو بل دلیل دام ده چې چون ایران خپل یو ورخ طرف دی افغانانو نه ده چې د افغانانو پلاس کې وي، هغه هم یو مقدار دغسې تکلیف ورکوي چې خلک له ویزې نه منصرفه سی او یو مستر په دې خاطر هم دا کار کوي چې بیروبار ډیر ده یا په یو مقدار باندې دوی تحقیق کوي څوک چې تاسو پرې هغه یو شخص هویت پینوای کوي نو دوی هغه لیږي اسناد نو لږ وخت لګیږي بس درې څلور نور مسایل هم دي دلایل ځینې د ایران د اړخه دي چې هغه اصولا د دوی حق ده چې
په دې اساس باندې یوازې دا به د فراز ستونزې نه وي د نورو ګاونډیو ولایتونو چې هرات سره دي او هلته باید هرات کې قونسلګری ته مراجعه وکړي د هغوی ستونزه به هم همداشان وي
بالکل بالکل دا د غور ولایت بادغیس ډېرو نورو ولایتونو ځینې وخت کې ایرانیانو پخوا دلته چون یو روایت موجود و یو طرز کار چې یو اجازه نامه وه یو عبورنامه هغه به ایرانیانو ورکوله بیا د پاسپورټ ویزې کار نه وو دغسې یو شی امتیازي ورکوو که اصولا ښه شی نه وو یعنی اما ځکه چې یو خاص قشر ته یې ورکوو نو دغسې یو عبورنامه مرورنامه دوی ورته وایي هغه یې ورکوله په هغه باندې به مشکل حل کېدو دا خلک هم ډېر عادت شوي وو ځکه دا دومره کلونه دغه مرز او ویزه او پاسپورټ او دا شی نه وو اوس ډېر دی او دا خدمات د دوی د ویزې سیکشن چې ده هغه هم ځینې تخنیکي دلایل وایي کله کله وایي چې موږ په میاشت کې مثلا څلوېښت ویزې ورکوو یا سل ورکوو یا دوه سوه هغه بیا تعداد پرسي بیا امتیازي حق چې دوی غواړي داسې یو یو تخنیکي مسایل هم دوی کله کله ایرانیان یادوي چې موږ کله کېنستې یو دوی موږ ته قناعت راکوي د تګ ډېر دی اصلا یعنی دا تګ د بیخي ډېر دی لکه داسې سیلابي کله کله ورته ویلی سو که دا مشکل د کومې مسایلې چې هغه یو کس غواړي پسې لاړ شي ایران ته هغه ډېر یعنی که دلته دا خدمات مهیا شي نو دا مشکل نه ده یعنی ډېر خلک نه دي مثلا کاریابۍ ته حتی اوس خلک دي داسې مرضونو د علاج لپاره ځي چې هغه په افغانستان کې مهیا نه دی او دی تر هنده نه شي تللی ایران کې ارزانه ده یا مثلا ځینې تعلیمي غرضونو لپاره او ځینې تجارتي مقاصدو لپاره دلته تجارتي مقاصدو لپاره هم خلک دي او بعضي د خپلو خپلوانو کورنیو مناسبتونو دغه مسایل ټول چې سره یو ځای کې د په هر حال دولت چې خدمات خپل وسي کې د ملک په کچه بیا به دا مشکل حل کیږي
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ور شام دی کړه باندې ورستې دې شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم
کوتي ازریف وی ګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی
د انصاف پلټکه
دوستانو دا و د دې ونې د انصاف په لټه کې خبرونه چې تاسو واوریدله تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خو په تلو تلو کې زموږ داړي کشمیره هم له ځان سره ولیکئ 0992 89 30 له ملتیا مو مننه کوم
آزادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مل مانځم ستاسو د روغتیا په اله د دې ونې ستاسو سبڅوي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي بیا هم د تل په څیر دوستان پر مختلفو موضوعات غږېدلې دي او موږ ته پیغامونه راستولې دي خو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او شاید رسنیو له لارې مو هم اوریدلې وي چې په دې وروستیو ورځو کې په هلمند کې د جګړو راپورونه ورکول کیږي په تیر بیا د سنگین ولسوالۍ د جګړو په اړه راپورونه لرو زموږ اوریدونکو هم په پیغام سپتون کې دستکا کې د همدې ولسوالۍ په اړه خپل نظرونه او شکایتونه را سره شریک کړي چې موږ به یې په امانت سره درته خبره کړو نور موضوعاتو ته به وروسته ورسو
سلام وایم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته دغه د سنگین په باره کې چې د ملي دفاع وزارت ویان دا خبرې وکړلې د ځانو سره نوکې روي فکر ووایي چې یو سړی د سنگین قومندان دی یادوي چې دا ناسم معلومات دي هغه په جنګ کې دي مرمۍ پر ووري او دی دلته تیار په کابل کې ناست دی دا د ده سره واډ نه ده چې هغه د ساعته سنارې نه وایي چې زما سره دا چې کېږي یا تکلیف دی راباندې یا جنګ وي نه پسخان کوي نه مسخرې کوي نه بل شی کوي او دی د دې ځای وایي چې دا د چې کار نه دی دی په خبر دی داغه ویان هم سم خوانه پکی او دا غټ غټ مشران یې هم خوانه پکی سړی چا ته کومه کورسی یا دې داس خبرې نه کوي او دا چې دې دا رښتیا کیږي دا خبرې رښتیا کیږي ژر په ژر رښتیا شي زه پر دې باندې شک لرم چې دای منا کتنی دا ولسوالی په څه کوتی دی کتنی په څه کوتی پای چې دی رضا نصر کې کرمو وي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور دغه سنگین ولسوالی چې دا حکومت پاک صاف تبلیغ کوي چې دا ټول طالبان وي د خالی ولسوالی او کمانډانی حکومت په لاس کې دا هغه کجر تر جره کومه کورونه رسیدي هغه کار به مشان تر وکړي. وسلام پر احترام. السلام علیکم. ما ورور د سنگین ولسوالی څخه خبره کوم. په ولسوالی کې پندو اسکا اسکر شهیدان پراته دي ورور جان څوک په غم کې نه دی وای شي لانسته. ورور زما هیله د اشرف غنی او ډاکټر او دلاسه دغه ده چې د سنگین ته پاملرنه وکړي. سنگین ډیر بد په بد حالات کې راګرځي. وسلام په احترام.
ورور لازمور فرمای کی سال دې تشریح لازمور پر ولسوالی پښتنه وکړي ګرد مزلره برباد کړه. دغه وزیران دغه خارجان لاره په بار ملکول کې وروره بنگلی جوړ شه د لاله کو بډک مخلیکه ګرد در فور لاین کړو. خدا که دولت خرڅو کې خدا افغانستان مرتبه کې د 15 روپۍ د بل ملک را لګرد ته چې وو خو یو ځای مخلوق د بډک وې د لوج دا غزما پیغام دی وروره د هلمند ولایت چې وسال دی خو ویني به یې دا پیغام یې ازادي ته وروره شي. زاب
نتی د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ څخه خبرې کوم. پاکستان هم په هلمند کې ډیره سخته جګړه روانه ده. موږ دا غوښتن د لوړ مقامات څخه چې دغه چاپیه نه وي په دا دشتو کې چاپیه وي دا ته دغه چم دا جنګ نور کېږي. دغه د حکومت څخه دا غوښتن دی چې دا چاپیه ژر تر ژره ودري. د خصامې غوښتنه ده. السلام علیکم.
دا د زموږ پیغام چې دغه د والي غویان اوس خبرې د ټولې نتایج خبرې دی. په سنگین کې غټ جنگ شروع دی. په سنگین کې غټ جنگ شروع دی. په ندالی کې په باباجی کې دا ټول دی ناسمه دغه کوي. مدیریت نه لري. ټول دې مدیریت کارونه دي چې پر مخ روان دي. هغه کسان یې پر دندو وړاندې دي چې له حاله کسان دي. زموږ په هم دغه دی چې دغه له حاله کسان دي دغه پولیسو د لیکو وباسي. انشاءالله ټول خبرې ورسمې شي. وسلام.
السلام علیکم. اٹک ام زده مرکزی حکومت ته په جدن هیله کوم جدی هیله کوم چې په هلمند کې هوایی عملیاتو ته ډیر شدید ضرورت دی. په هلمند کې هر ورځ ګڼ شمېر افغان سرتېري خپل خوږ ژوند له لاسه ورکوي. کورنۍ بې سرنوشته پاتې کېږي. ای ولسمشره افغانستان یو داسې ولسمشر ته ضرورت لري لکه تا. یو داسې وسلوال پوځ قومندان ته ضرورت لري لکه اشرف غنی چې د خپلو ځواکونو دښمن دی. آیا د هلمند کې سربازان کورنۍ نه لري؟ آیا دا انسانان نه دي؟ آیا دا د افغان بچیان نه دي؟ ولې دومره ظلم د افغان سرتېرو سره کېږي؟ په زرهاو سرتېرو جسدونه له درکه دي. ولې داسې کېږي؟
سلام علیکم. د هلمند بازار څخه خبرې کوم. دا هلمند ته ولې هېڅ توجه نه کېږي چې دا کله په هلمند کې ناست دا مشران غرمي او چرچه وي په دا ولس کې سوچ فکر نه وي چې دا لس کاله کېږي په هلمند کې اور بال دی. دا ولې نه دا ولسمشر توجه کوي نه دا پارلمان توجه کوي؟ خو وایو د خدای دا ویشن دښته به سره واوري. دا څالې په هلمند کې چې اور بال دی دا د هلمند مشران هم هېڅ توجه نه کوي نه دا نور وزیر هم په کابل کې ناست دا کاسکار جام وراسي دا خو ژوند دې سره تلله ک دا سلام دې مل سپاکه سپاکه زه دې سپاکه دې دې مخه مخ دې دې مدني دې کښې دې دا ولست خپل د بیان ورکې. سلام علیکم.
زه خان درامینوال د پکتیا ولایت د یاربول سوالي اوسیدم کې په اول قدم کې د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دوام قدم کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه احترامانه خواهش کوم چې هغه نوی نفر شهیدان چې په هلمند سنگین ولسوالۍ کې وشول هغه دغه میندې نه لرلې، خورګانې نه لرلې، ښځې نه لرلې، پلارونه نه لرل. دا رقم چې په پاکستان کې روان شي مو په افغانستان کې شوله ناشونی ده. سوله نه راځي. هغه خلک پنځه لوپر تا ته در مخ کې کی چې دا تا سره خبرې وکړي ژمي کې دې په خبرو مشروب کی او اوړي کې بس ما جنگ وی او مغا مینونه وی او مغا شهیدان وی دی ملی اردو د قلوردگانو په یخچالو کې شهیدان نه ډک دی ځای پکې نشته. ویلی دسی شهر نا پرسان ده او ده افغانان غم نخوره لیکیگی.
د یو شمیر افغانانو ژغونه مو واورېدل چې په هلمند ولایت کې د وروستیو نامنیو په اړه یې شکایت درلود. ازادي راډیو همدا موضوع د افغانستان د جنوب غرب زون له عمومي قومندان پاسوال عصمت الله دولتزی سره مطرح کړې ده او د وضعیت پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلی دولتزی په دې اړه وایي:
ما در طول 72 ساعت گذشته بخصوص در 24 ساعت کې گذشت شدیدترین ضربات او مهلکترین ضربات به طالب وارد کردیم.
دوی وایي موږ په تیرو دوه اویا ساعتونو مخصوصا په 24 ساعتونو کې طالبانو ته تر ټولو سختې ضربې ورکړې دي. هغوی نور په سنګین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مقابلې وړتیا نه لري. اوسمهال سیمه ییز حکومت په سنګین کې بالفعل حضور لري او د دولت حاکمیت څرګندوي. په ټول هلمند کې طالبان تحرکات لري، کله کله جګړه پیل کړي خو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي. دوی منظمه جګړه نه کوي بلکې چریکي بریدونه کوي او د متقابلو ډزو له کبله بیرته تښتي. دا و د افغانستان د جنوب غرب زون د عمومي قومندان عصمت الله دولتزی څرګندونه چې د سنگین د جګړو په اړه کړی دي. به هم ورزو نورو دوستانو ته چې د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه پر نور مسایلو مشته پیغامونه پریښي دي.
السلام علیکم، زه مران مجاهد د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکی وایم. زه غواړم چې زموږ محترم د طالبانو څومره مشران چې دي او د افغانستان حکومت مشران دي، ټولو ته خاص کوم چې د خدای په خاطر تاسو د افغانستان د عام ولس لپاره په خپل منځ کې سوله وکړئ. تاسو وینئ چې زموږ په هر ځای کې، په هر بازار کې، په هر ځای کې جنگ کې عام خلک مري، عام خلک شهیدان کېږي. زموږ د ټولو مسلمانانو یو مسلمان چې کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا ټول مسلمان د مسلمان دی، ټول مسلمانان یو وجود دی. موږ باید د یو وجود قدر وکړو. نور باید افغانان په خپل منځ کې سره و نه ولیدي پردیو په لمسون باندې. په هر میپل کې تاسو وینئ چې زموږ بیچارهګان، غریبان عمره کېږي. نو د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر چې تاسو په خپل منځ کې افغانان جنگ پرېږدئ. و سلام ملنګ مجاهد.
زما دغه پیغام دغه دی ورور چې بس په سنگسار کې دغه زموږ ولې چې ګرد وچ سوي دي. نور ټول وطن ته وبو لکړي دي. زموږ په سنگسار چې وبو نه جوړي لکړي موږ دا خو هیڅ نه چې موږ په سنگسار ته وبړای لکه ډیر مننه د ازادي درجو د کارکونکو څخه وسنه تر احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. الحمدلله د بهر ولایت د فنجایو لسوالۍ څخه تاسو ته پټمان زموږ فنجایو لسوالۍ ده زنا خان په کلی کې د ګروال د یو شوندي فن مصر یو مکتب دی چې الحمدلله شکر ده والمن استوزه حل شوی ده. خو یو تعمیر نشته خبر ده موږ وسته او مو خو چې تکمه د وزیر اجازه کې شنه نه ده نو نه دا کوي نو خو خل وزارت څنګه دا هیته چې نو دا مشکل واره او دا مکتب مصر په خداول تر جوړ کې.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لنپور ولسوالۍ د ټکنور د کینه د ازادۍ راډیو کارکونکو د زړه کومې سلامونه ویم او ټول اوریدونکو ته سلامونه ویم. ډېر خوشاله یم چې د ازادۍ راډیو شته دی او زموږ د غریب ملت د غریب خلکو آواز ټولې دنیا ته اوروي. د لنپور ولسوالۍ کې کلینیکونه دي او ډېر څومره موادونه راځي، څومره ولادت ویني راځي. غریب خلکو ته پاملرنه کې نه کیږي، د غریب سړي پوښتنه نه کیږي. خو یاره ملک صلی الله ډېر ورکوي، وی مولا ورته ما ماته مولا ورکی او کله څوک توانه او طاقت لري کار ونه ولې جوړول شي داغه پختنه کیږي او غریب سره به برخي پات کیږي. دی له غوړیګان نازي ورول راځي، دال راځي، پښه ول راځي، قسم چاپوګان قسم ما قسم وادونه ول راځي او دوه خپل خپل شخصي چې کینه تذکری وا خلک له ورکی چې هغه مستحق خلک نه دي. ا خلک له مواد ورکی چې کوم مستحق کی هغه له نه ورکی مواد زمونږ د غریب کی او الله سره بلی څوک مستوي او الله جل جلاله دې وکړي چې د افغانستان حکومت یا هغه سیاست عامه هغه زینه چې دا کلینیکونه پورې مربوطه او تللې دي په دې پوښتنه کې به دې بنغه ورس او سلام الله خوشاله آباد لره.
پیغام دغه زه د غورک ټول سواري څخه خبر کوم. مز سر مز ډیر په مشکل کې یو دلاره باندې بنج دی یو من برنه پیدا کیږي.
السلام علیکم، زه امیر محمد د پکتیا څخه د زرمت ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریدم. د لوړو چارواکو څخه زموږ یله ده چې زموږ د زرمت لوی لارې، وړې لارې، پلچکونه ډېره لوړه کچه خراب شوي دي او خلک له ډېره غټه ستونزو سره مخامخ دي. بیا د ژمي په وخت کې خټې اوبه بارانونه واوري خلک له ډېره ستونزو سره مخامخ دي. له لویو چارواکو څخه هیله کوو چې زموږ ولسوالۍ ته خپل نظر وکړي او له موږ سره کومک وکړي، دغه لارې راته جوړې کړي، سړکونه راته جوړ کړي. مننه.
السلام علیکم. نصیب الله کابل ولایت د صاحب ولسوالۍ څخه د آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو سره زړه له کومې سلامونه وایم. زما د ولسمشر اشرف غنی دا خواست ده چې زر په زر په سرحدي ولایتو کې کالدار بند کړي. وسلام.
بله السلام علیکم. زر انشاء الله کابل ولسوالۍ قربا وسایه تاسو سره اړیکه نیولې. ما دا خواهش ده ډاکټر اشرف غنی نه چې دلته غلطې شوې زموږ په سیمه کې مزخلیدانه په کلي کې او هره شپه باندې مکلناس لاره کې موټر خلکو نه اخلي، مورسی نه اخلي او بیا مړه کوي. ما دا پیغام ډاکټر اشرف غنی ته ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. زه خپل د کندهار د مچا باد شهر د کندهار ولایت خبرې کوم. دا څومره چارواک شدي دا کوم د پولیس شدي دا دغه شمل کې یو مسلمان یو لري والا یو غریب یو بغل ته شیخ حسین و دی موټر را ولې اخر او یو په لنجر ور ووي دا دې دا د لاج و چریته و نه لیته و شوا کې یا په ترازو شازن واخ دی یو غور دی زړه ته شریانه و دې څنګه شرمیږي نو څه څه کارخانه لري ته برق لري ته ګیس لري ته اقتصاد لري ته چی لري ته په چی شي ماستي چې خلک به اول سرواله زتا ته وایم تو کو ان که ته شرمیږي دا خلک به وګول د ورځې په انتظار لري د ورځې په بازار کې یا په لوواله کې هر ځای کې په لنجر باندې د غمر وایي ګاډي وایي په سیاخ لري نو دې څه وتی غره ته وخیږي هغه در ما څه مش خو راکې د ګاډي ورې وایي اصله غواړي نو که نه چا وکړي بیا ورته نسته ته څه تو کو ان که شرمیږي دا سعودي دی دا امریکا دی دا جرمن نه دی ته خو لار سي د هند ته لار سي یا امریکا ته لار سي پر دا سلکان شاخوا وګوري نو حالته د ځان سره دا چرته فکر وي ودا چې ځکه دا ته لار سم په قران کې بل کم کم لکه دا زي نو هغه خو دا غل سي اقتصاد لري حالته دا لري وته ښه لک یو نیم لک افغاني جوړي د ناشې ورکی چې شنه دکاندار د ناشې بل درې لکه ګټي د ته چې ستا نو شرم حیا وکي زه به حکومت خلاف نه لیکن دا ستاسې د ورو دي خلاف هر سره خلاف دي. الله پاک تاسې هدایت وکړي ولې نه پوهه زه بل چا ته مشتره وکړي بل ځای لاسه وزما په مرګ کې څو ثواني دغه نسته روانه کوزه نه راوي ولا په دم نه خو په دم چې شي خرڅ کې دا اوس کوم څه مشه مشه وکړه. والسلام بل دغه زما او چارواکو ته دایو دغه دی سوال چې تاسې مکه وي نو دای ورته وګوري په مخه مشه الله تعالی.
په دې هیله چې ستونزې مو اړوند مسولین اوریدلې وي د ازادي اوریدونکو د خبرونې وخت هم په خلاصې دوسو مخکې تر دې چې د خپلې پامنې وکړم دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې تاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. بیا هم زموږ د پیغام ثبتون کې د کشمیر د سره ولیکي ټلیفون راوخلي زنګ راتوهي او د خپلې سیمې ستونزې موږ سره شریکې کړي موږ به یې ترته خبرې کړو له مسولینو سره به یې شریکې کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسا
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلام دے پہر غد کے دے مقام دے ستا میڑان تا سلام دے پہر غد کے دے مقام دے تگتن کے جدے خارے تساتن کے جدے خارے ند خوب ندے آرام دے پہتن بندے رد پاندے درتا گوری دے ملگری تپنی مشکو کے وخیے درتا گوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا رانستور